په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د 2 سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تېره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د 2 سرتېرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولی عبدالوحید قطالی تېره شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل 2 سرتېري په هغه موټر بم چاودنه کې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي چې د دې ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وشوه. د هرات ولی وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا تمبول شوي او د ولسوالۍ بشپړ امنیت خوندي شوی دی.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد. پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یوه بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې په دغو نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي، خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم. چارواکو په دغه برید کې وسلوالو طالبانو ته د احتمالي اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبانو هم تر اوسه د دغه برید په اړه څرګندونې نه دي کړې. له افغانستان د ټولو امریکایي سرتېرو د وتلو هغه ضرب الله جل ته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون له مخې د مئی لومړۍ نېټه ټاکل شوې. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل په هغه کتنه کې چې د سیشن بی په ورځ زموږ د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره درلوده، زموږ لوري پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنې د مئی تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مئی میاشتې ټول امریکایي سرتېري له افغانستانه وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره داسې مهال خبرې کوي چې 2 ورځې مخکې له ترکیې څخه په 4 ورځنۍ کتنه کې د هغه هېواد له چارواکو سره په استانبول کې د افغان سولې په اړه د کېدونکې غونډې د تیاریو او د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې وې. د دغې غونډې چې طالبان هم وربلل شوي دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، خو ویل کېږي چې را روانه اونۍ کې به وشي. د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن په پام کې ده چې په کندهار کې هم د کرکټ شل اوره لوبه ترسره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان بند د پرانستلو په ویال یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو ده چې دغه لړۍ له کابل راپیل شوه او تر کندهار راورسېده.
تر دې مخکې د کمال خان په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستلو په ویال د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کرکټ لوبې شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د بنسټیزو تاسیساتو د رغولو لپاره د 2 تریلیون یا 2000 میلیارد ډالرو یو پلان په ډاګه کړ. د بایدن دغه پلان به چې غواړي پر شرکتونو د مالیو په لوړولو سره یې بودیجه تمویل کړي، قانوني جنجالونه او سیاسي بحثونه راوپاروي. بایدن پرون په پیټسبورګ کې د وینا په ترڅ کې دغه پلان چې هغه د هېواد د زړو بنسټیزو تاسیساتو د نوي کولو او له خپرې شوې د کورونا وبا څخه د اقتصادي رغونې پلان یاد کړ، جزئیات په ډاګه کړل. بایدن وویل دا په امریکا کې د یو نسل پانګ دا به په امریکا کې د یو نسل پانګونه وي چې تر اوسه مو دا کار نه دی کړی او نه هم لیدل شوی چې دا کار د شوی وي. دغه پلان به چې په 2 کلونو کې عملي کېږي، بودیجه د امریکا د اقتصادي کلنۍ تولید له 10% برابره ده. د دې تر څنګ د بایډن اداره په پام کې لري چې په راتلونکو اونیو کې د ورته $2 تریلیون یو بل پلان هم په ډاګه کړي چې هغه به پر ټولنیزو مسایلو لکه روغتیایي خدمتونو، پوهنې او ماشومانو متمرکز وي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې سازمان د امنیت شورا ته وویل چې دا هېواد له احتمالي کورنۍ جګړې سره مخامخ دی. کریستین شرانر بورګنر تېره شپه د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا غونډې ته وویل، په داسې حال کې چې د برما پوځ د کودتا ضد مظاهره چانو ځپنې ته دوام ورکوي، په دې هېواد کې د کورنۍ جګړې او د وینې تویېدو احتمال زیات دی. بورګنر له نړیوالو قدرتونو وغوښتل چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي، خو نوموړي په دې اړه د مشخصو اقداماتو یادونه ونه کړه. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې په برما کې پوځ ملکي حکومت نسکور کړی او قدرت یې په لاس کې اخیستی، تر اوسه د کودتا ضد مظاهره چیانو په ځپنه کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي دي. د کرملین کلک منتقد الکسی نوالنی پرون په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنې نه وي شوي، دغه اعتصاب به دوام ولري. نوالنی د انستاګرام په یو پوسټ کې چې د مدافع وکیل خبر کړی، ویلي د لوګې اعتصاب اعلانوي، غواړي چې د قانون لمخې یو ډاکټر ولري او د کتنه وکړي. څلور څلوېښت کلن نوالنی د موسکو په 100 کیلومتره کې په یو زندان کې چې سخت مقررات پکې عملي کیږي بندې دی. د کرملین منتقد الکسی نوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني روسیې ته له ستنېدو سره سم د موسکو په هوایي اډه کې ونیول شو. د په اګوست میاشت کې په سایبیریا کې د الوتنې پر مهال سخت ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول شوی و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب واوري. طالبانو له امریکایي چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ټاکلې نیټه هم هغه چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې تړون کې یادونه شوې د می لومړۍ نیټه ده. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. دغه راز ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له ملکچي پلاوي سره هم خبرې کړي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اوري.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یوه میاشت پاته ده، خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې د وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگتن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون د اجمنه عملی کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد دالی د کاته د سه شنبه په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخت خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرو کې ډېر ټینګار د دوحې تړون د ټولو مادو په عملی کولو و.
دوړ نور یو توافقنامه ته په خپل ژوندیا و ټینګار وکړ. د اسلامي امارت خو په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وسیله ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هوا د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګه د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
ښاغلي خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي او یو شمېر نورو غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي، د لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکیې غونډې په اړه خبرې وشوې. د لیدو کتو داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ونه وزي، بیرته به بریدونه پرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا 13 اونۍ سپینه ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل، د میتر لومړۍ نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به یې ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړه چې راتلونکی کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل، د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به 2-3 کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي، د قدرت پرویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان سولې او جګړې مسایلو ته پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته غوږ شو.
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داس حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه خپل وتل ارزوي، باید پام کې وي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه واک ته ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان میرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. میرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یوه له څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایډن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستانه ووځي، طالبان به شایي په 2-3 کلونو کې واک ته ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فارن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر کموالي او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان ښځو د دوو لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلی بللی او وایي داسې نښې لکوونکې پایلې ته نږدې کېږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یوه له هغو څلورو میرمنو څخه وه چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل سوې وه. د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا میرمن سرابي یوازینۍ میرمن وه چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلي چې په دوحې او مسکو کې د سولې خبرو په ترڅ کې د ښځو ونډه خندونکې بللې ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړې سوله راولي.
ازادي راډیو اوري او مخاله دي چې موسیقي ته ور ورسیږي. په اورزګان کې د بنسټیزو مهمو او پروژو په بابا ووري چې د اورزګان والی د منځوري خبر ورکوي. د اورزګان والی وایي سقل د اورزګان لپاره یو شمیر لوی او مهمې پروژې منځوري شوي چې په عملي کېدو سره به نه یوازې دا چې د دې ولایت اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شي، بلکې ورسره به د دې ولایت اقتصاد هم ورغول شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي سږ کال مرکزی ادارې ورته یو شمیر لوی او کوچنۍ پروژې منظور کړي چې په پلي کولو سره به د دې ولایت د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راسي. د اورزګان والی محمد عمر چیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې پروژو کې درې لوی ستر بندونه شامل دي او دغه راز د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د 68 کیلومتر سړک رغول هم د دې پروژو څخه دي.
په دې کال کې موږ د روزګان ولایت لپاره ډېرې ښې پروژې لرو چې هغه د کندهار څخه تر روزګانه پورې 68 کیلومتره سړک دی چې د 1.2 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي. د سراب بندې چې هغه هم تقریبا 40 میلیون افغانۍ او همدا ډول د چنارتو پولیسوالۍ کې د شپلوغ بندې هغه هم تقریبا د 80 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا منظور شوی دی. اوس یې عملا د سروې چارې روانې دي.
د اورزګان والي زیاتوي چې په دغه ولایت کې به د غاجان په نوم د یو بل بند د سروې چارې هم ژر پیل سي. د ښاغلي شیرزاد په وینا ځینې نورې وړې پروژې هم شته چې په روان 14 کال کې به عملي سي، خو اورزګان کې جګړې او نامنۍ د دې پروژو د عملي کېدو په وړاندې لوی خنډونه دي. د اورزګان چارواکي کڅه هم ډاډ څرګندوي چې د دې پروژو د عملي کېدو لپاره به امنیتي شرایط برابر کړي، خو په دې ولایت کې مدني فعالین د دې پروژو امنیت ته اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې تر خپل واک لاندې سیمو کې د بیا رغونې د چارو مخه نه نیسي.